द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار ورځ 2019 کال د نومبر 28 نیټه د وختونه شوې دی اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام پنځمې او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دی د دیوا خبری خبرونه کې درته سمینه احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه تاسو وړاندې کوو خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان حکومت چین پاکستان اقتصادی لوی لارې پاړه د امریکا اندیشنې رد کړي او یو ځل بیا یې ویلي چې یاد پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې د پرمختیا او سوداګرۍ لپاره مهمه ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سلام ملک د پولیو مرض ختمولو لپاره د ټولو سیاسي پارټیانو په شمول یو ډله جوړه کړې شوې د پولیو پروګرام کوارډینیټر ډاکټر رانا سفتر وایي
ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسے جو سنجیدہ لوگ جن کا
دی بورڈ مقصد دار چہ سیاست صحت اور ٹولن اسانگو کے سنجیدہ خلق پر باور کے واسطے شی
او د پېښور د وکیلانو سازمان د بشري حقوقو د یو فعال ادریس خټک د بيدرکۍ او د اداسي تشتونې په ضد د پېښور په عالی محکمه کې عریضه کړې ده. د وکیلانو د سازمان مشر لطیف افریدی وایي
مشنګ پرسن امام ریټو کو های کورټ چې دا سره کپ سجرم کې نو موږ ته یو خو دلې شي کپ جرم کې نو دې به ګناي دې پرې خو دې شي او د عدالت تر وړاندې کړی شي.
سټه کې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
پاکستانی چارواکو د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په اړه د امریکا اندیشنې رد کړې دي او وایي دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې ټول سیمې د پرمختیا او خوشحالۍ پروژه ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پلان وزیر اسد عمر او د اطلاعاتو وزیر فردوس اشکاوان نن رسنیو ته ویلي دي د پاکستان او چین اړیکې ډېرې ښې دي او دا چې چین به هیڅ وخت هم د سی پیک پیسې پر وخت د غوښتلو غوښتنه ونه کړي. د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټری الیس ویلز د پنځشنبه پر ورځ ویلي و چې د سی پیک ګټه به یوازې چین ته ورسیږي او پاکستان به تر ډیرو غټو پورونو لاندې سي. میرمن ویلز د سی پیک پروژې په شفافیت هم اندېښنې څرګند کړې وې او ویل چې له دې څخه به د پروژې لګښت زیات سي او کرپشن به لا نور تیز کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي حکومت د یو داسې ډلې جوړولو اعلان کړی چې پکې به د ټولو سیاسي ډلو نمائندګي. د دې ډلې مقصد به په ملک کې د پولیو خاتمه یو مجموعي ذمہواري جوړولې. دا فیصله پرون راغلی د دې بنیاد د پولیو د خاتمې سارنا کون کې انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ لخوا جاری شوی هغه رپورت دی چې پکې ویلي وو پاکستان کې د پولیو وایرس د خلکو ژوندونو ته خطر جوړ کړی په دې سبب چې د پولیو خاتمې پروګرام په ملک کې د سیاسي پارټیانو ترمنځ لکه د یو فوټبال لوبیږي. د پاکستان د پولیو د پروګرام کوارډینیټر ډاکټر رانا سفتر دیوتا ویلي دا یو مثبت پرمختګ دی چې کله د ټولو سیاسي ډلو خلک په شریکه د دې مرستې ختمولو لپاره کار وکړي.
د خیبر پښتونخوا په کور مزله کې سوداګرانو د زیاتو ټیکسونو او سوداګریزو مالونو د لا زیاتو اسنادو د غشتونو په ضد خپل احتجاج ځنډولی. دا چې احتجاج تر دوو ورځو پورې جاری و. ځایي سوداګر وایي نور وخت به د خرلاچۍ له پولې څخه نږدې 200 تجارتي لارې افغانستان ته اوښتي، خو د دې په وینا د حکومتي خنډونو له امله دا شمېر اوس 1500 ته راکم شوی دی. حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل عدنان بټنه راکوي.
خرلاتی خدا سی وو تو مو یو دوی ورې دې اڑتول کړو دا ګورډ په بارو کې. بیا پرون برګیډ کمانډر راغلالو خرلاتو ته، هغه ویلو چې دا ټولي مسالې د حل کوم ته دا اڑتول ختم کړي. اورډر ورانو سره کوم غوی دا ایزام وی پاسپورت هم وی او نه دا غته سی بیا ماچړو نو دوی به دا مو ته نه پرېږدو لګانا نو موږ ورته ویلو چې دا تا کار نه دا ایکسرسایز کار دی نه ته به دلته زموږ ګاډې نه ودرای. او بل خبره مون دا وته کوله چې تا ته موږ ګیټ پاس درکو تا ته موږ جوړی نه درکو. ځکه ته ترخم کې هم ګیټ پاس ورکړي ته غلام خان کې هم ګیټ پاس ورکړي نه دا تا کار نه ری ته به جوړی غواړي ته به جوړی نه غواړي. دا د کسٹم کار دی، کسٹم کار کسٹم پوښه. او د دې وجې نه زمون تقریبا ایکسپورت 7500 ګاډي په ایکسپورت او هغه راغلو 15 ګاډو ته.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د بشری حقوقو مبارز او خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټي غړی ادریس خټک د بيدرکه کېدو د هغه د بازیابۍ په اړه په خبر هاي کورټ کې درخواست دایر کړې شوې. ریٹ پٹیشن یا درخواست جمع کون کی او د پیښور های کورٹ بار اسوسییشن مشر ایڈوکیٹ عبداللطیف افریدی دیوا ته ویل چې خواست کې موقف خپل کړی چې ادریس خټک د رواني میاشتې په 11 نیټه د روس سفارتخانه او خور سره ملاوېدو د پاره اسلام آباد ته تللی او د هغې وروسته بې درکه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د ادریس خټک د بازیابۍ د پاره جمع شوی درخواست کې چې کومې حکومتي ادارې فریق جوړې کړی شوي دي په راتلونکي سماعت کې به های کورٹ د هغې نه جواب غواړي. د قانوني چارو پوهانو په وینا موجوده وخت کې د سلو پورې د بې درکتنانو په اړه درخواستونه پیښور های کورٹ کې جمع کړی شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د افغان وګړو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د روان کال د تیرو دریو میاشتو په مهال له هر دریو کسانو څخه یو تن له لوږې سره مخ و.
هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د صدارتي ټاکنو د نتیجو پروسه بحراني حالت ته نزي او افغان امنیتي ځواکونه مکمل تیار دي چې هر قسمه ممکنه تاوتریخوالي مخه ونیسي. حکمل رمان نه پیلن تفصیل اورو.
د دفاع وزارت وزیر اسدالله خالد نن د شنبه په ورځ د یوې غونډې پر مهال وویل د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې به اعلانېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې د هیواد د برخلیک ټاکلو پروسې ته زیان ورسوي او یا هم له احتمالي تاوتریخوالي سره افغان ولس ته زیان ورسوي. برداشت لري چې نورین ته لاړ نه شي او ان شاء الله نه بزي. خو دا په وزي تو گوايا ملکه څنګه چې مسابقه کړي هم دا به طرف عمل وکاو د تاوتریخوالي هیڅ ډول ته چې د افغانستان د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي اجازه نه ورکوم او تاسو امنیتي ځواکونه بشپړ ولتیا لري چې د دښمن د سیسو مخه ونیسي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې دوه میاشتې تیرې شوي خو تر اوسه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
امریکا هم رسل ولسمشر مایک پنس په ناڅاپي سفر د شنبه پر ورځ عراق ته تللی و چیرې چې هغه له امریکایي ځواکونو سره ولیدل او له یو کوردي مشر سره یې ملاقات کړی او هغه ته د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په لویدیځ عراق کې د الاسد هوایي ډګر ته رسیدو نوموړي هلته میشت امریکایي ځواکونو سره لیده کاته وکړل. دا په داسې حال چې د شکرانې یا تانکس ګیوینګ ورځې ته یو څو ورځې پاتې دي. له هغه وروسته د امریکا مرستیال ولسمشر د اربیل په نړیوال هوایي ډګر د کوردستان د سیمې له صدر نشیر برزانی سره ملاقات کړی دی.
په جنوبی عراق کې امنیتی ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې کړي او لږ تر لږه پکې 15 تنان وژل شوي. پولیس او طبي ذرایع وایي ډېر کسان پکې زخمیان هم دي. دغه مظاهره کوونکي تیر شپه د ښار په دریو پولونو راغونډ شوي وو. پولیس د دوی خورولو لپاره ډزې او اوښکې بهونکي ګیس استعمالوو. په بغداد او جنوبی عراق کې د اکتوبر د میاشتې نه شروع شوي مظاهرو کې لږ تر لږه 320 خلک وژل شوي دي. دغه مظاهره کوونکي په ملک کې د بدعنوانه سیاست خاتمه، روزګار، صحت او د تعلیم موقع غواړي.
د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د نړۍ په مشرانو ژغ کړی دی چې د ټیمي وسلو څخه د لاس واخلي او دا چې دغه وسلو امنیتي ستونزې را پیدا کړي دي. پیسې یې ضایع کړي دي او انسانیت ته یې ګواښ رامنځته کړی دی. نوموړي دا خبرې د جاپان په ناګاساکي ښار کې نن د یکشنبه پر ورځ کړي. ناګاساکي یو له هغه دوو ښارونو څخه دی چیرې چې امریکا په 1945 کال کې نیوکلیایي بمونه وغورځول. په فرانسیس د پیښې د قربانیانو په یادګار ګلونه کښېښودل او ویل چې دا د دردونو او ویرو یادګار دی. هغه وویل چې په دې کانې دی د نیوکلیایي وسلو بغیر هم یوه دنیا جوړېدلی سي او دا ضروري ده.
په کینیا کې پرون د درنو بارانونو د لاسه لږ تر لږه 30 تنان مړه شوي دي. درنو بارانونو د لاسه سیلابونه او د خاورو خټان هم خوېدلي. داخله وزیر فرېډ میټیانګي وایي د خاورو د خټانو د لاسه د غربي کینیا تکمل پاروا او تپاک کې یو کم 30 کسان وژل شوي دي. د کینیا صدر اوهورو کینیاټا وایي په سیلاب ځپلي علاقو کې د مختلفو حکومتي ادارو خلک پر ځای کړي چې نور ژوندونه بچ کړی شي.
په جمهوریت کانګو کې د بیړنیو چارو مامورین وایي نن د یوې الوتکې راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 مسافران او د عملیې کسان وژل شوي دي. د دوی په وینا الوتکه له پورته کېدو سملاسي وروسته له ګوما هوایي ډګر سره په آبادۍ راوغورځېده، خو دا معلومه نه ده چې په آبادۍ کې هم څه مرګ ژوبله اوښتې او که نه. او په سموا کې ځای چارواکي وای د شری له وبا څخه لښته لږه 22 کسان مړ شوی دی. د دوی په وینا له یو ما سیوا نور ټول ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کلونو کم وو. د رویټرز خبری اداره وای د جنوبي پیسیفیک دغه هیواد د بیړني حالت اعلان کړی دی. په سموا کې د شری نږدې 2000 پیښې ریپورت شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ودا ګلو کډر منوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري. او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولوري ته. پاکستانی چارواکو د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په اړه د امریکا اندېښنې رد کړې دي او وایي دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې د پرمختیا او خوشحالۍ پروژه ده. د خبره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پلان وزیر اسد عمر او د اطلاعاتو وزیر فردوس اشک اوان نن کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان او چین اړیکې ډېرې ښې دي. ارشد حسین باندې نور تفصیل له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک په منصوبه د امریکای اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې سی پیک د لوبې اړولو او د پاکستان د اقتصادي ترقۍ یو منصوبه ده او کو امریکا غواړي نو د سی پیک لاندې د ځانګړي اقتصادي زون په جوړښت کې شامل دي شي. د اتوار پر ورځ د پنجاب سویلي خار ملتان کې میډیا سره د خبرو پترس کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا وه چې د سی پیک په حق له د جنوبي ایشیا د پاره د امریکای د ځانګړي استازی دیلسویل د دریس سرا اتفاق نه لري.
هم تو یہ بھی چاہیں گے کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں امریکہ ہے، دیگر ممالک ہیں، جو بھی انٹرسٹڈ ہیں اور سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
ہغوی من نگنو چی د سی پیک قرضے بعد د پاکستان د قرضو پیٹے لانور سی واکڑی د سی پیک منصوبہ بجاری وی او پاکستان د لانور هم غزول دا او من گنو چی دا پروژه د پاکستان د اقتصادی ترقی د پارا اړیندا او دا د لوبي د اړولو یو منصوبہ دا. منګ دا هم غواړو چې د سی فیک لاندې په خصوصي اقتصادي زون کې ک امریکا یا کم یو بل هیواد پانګه اچول غواړي نو د هغې په لار کې به هیڅ خندان نه وي. د سویلي ایشیا د پاره د امریکای ځانګړي استازي الیسویل د تیر زیارت پر ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړی وو چې د چین او پاکستان ترمن د اقتصادي لارې سی فیک جوړېدو سره به چین ته ګټه ورسیږي خو پاکستان د دې پروژې له کبله د اوږدې مودې زیان موندلې شي. پرون د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر هم په کراچۍ کې د الیسویل دغه بیان ته خپل خبرګون ښکاره کړی وو او ویلو چې پاکستان به د چین د دوستۍ څخه پشان نشي خو د چین او امریکا ترمن د څه قسمه کشمکش برخه به هم نه جوړیږي.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیونکہ چین کے ساتھ زیادہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ چین سے بھی اب ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجی آنی شروع ہو گئی ہے تو اس لیے اب ہم امریکا کے خلاف ہو گئے ہیں یا کسی اور کے خلاف ہو.
هغه وایي چې چین په پاکستان کې سرمایه کاری کوي نو دا په دې معنا نه ده چې غنی مونږ د امریکای خلاف شلو. مونږ د نړۍ ټولو ملکونو سرخی اړیکې لرل غواړو. ښکاره دی چې تیر ورځ په پاکستان کې د چین سفیر یاو جنگ هم د الیسویل د سرګندونو ته سخت عکس العمل ښودلې وو او ویلو چې الیسویل کرا علم نه لري او د سی پیک په اړه د هغې خبرې د هغه په قول د غربي میډیا په پروپیګنډا بنیاد لري. د راپورونو تر مخه په تیرو 15 کلونو کې چین په پاکستان کې د سړکونو، بندرونو او د بجلی د ګریډ سټیشنونو په بیا نوې کولو کې خواوشا 40 ارب ډالر لګولې دي او د کال 2013 پورې به د سی پیک لاندې په پاکستان کې د چین سرمایه کاری 60 ارب ډالر ته ورسی. امریکا او نور ناقدین د چین د بیلټ اینڈ روټ منصوبې لاندې پروګرامونه د پاکستان په ډول هیوادونو لپاره د قرضو یو جال بلی او وایي چې په اقتصادي مشکلاتو کې غیر پاکستان به د چین د قرضو بیرته ادا کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو په اسلام آباد کې د چین سفیر دغه تشویش رد کړي او ویلي چې د واشنگتن او آی ایم ایف برعکس چین په سیاسي بنیادونو چاته قرضې نه ورکوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
We'll be right back.
د پاکستان د چین او د پاکستان ترمنز د اقتصادي راهداري په حواله سره چې کوم بیان راغلی دی، نو دا بیان اصل کې د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا د ستري سلاکاري او ډیپلوماټي الیس ویلز د بیان نه پس راغلی دی. الیس ویلز سورز وړاندې د امریکا په وډرو ویلسن سیړنیزې اداره کې د وینا په موقع ویلي وو چې د سی پیک منصوبه به د پاکستان د پاره دومره ګټور نه، بلکې په دې کې به زیاتره ګټه بیجینګ یعنی چین ته رسیږي او د امریکا سره د دینه یو ښه ماډل موجود وو. په دې حواله سره تفصیلی رپورت نصیر احمد کاکړ ناورو.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټری الیس ویلز وویل چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لاري یا سی پیک څخه به ګټه یوازې چین ته رسیږي او دا چې امریکا تر دې د ډیر ښه ماډل وړاندیز کړی وو. میرمن ویلز وویل دا واضح ده یا باید واضح کړل سي چې سی پیک د مرستې پروژه نه ده.
This is almost always the form of loans or other forms of financing, often non-concessional, with sovereign guarantees or
هغه وایي دا زیاتره یا خو قرضی دي یا بیا د یو ډول فاینانسینګ دی او بې له څه رعایت دی، او چینایي کمپنیانې د دغه پروژې زیاتره سامان، آلات او مزدوران او انجینران له چین څخه هلته بیایي چې پاکستانی خلکو ته یې څه ګټه نسته. میرمن ویلز وویل چې سی پیک به په پاکستان باندې اقتصادي بار زیات کړي او په ځانګړې توګه چې راتلونکو څلورو شپږو کلونو کې د دغه پروژې د پور ډېرې پیسې به و چین ته ورکوي. د دې په وینا کې چیرې دا پور و ځندول سینو د پاکستان په اقتصاد به ځوړند وی چی د وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي اصلاحاتو ایجنډا به ولرځوي. میرمن ویلز د سی پیک په پروژه کې د ترانسپیرنسی یا شفافیت په اړه هم اندیښنې څرګند کړي او ویل
On transparency, the lack of transparency can increase CPEC costs and foster corruption.
په دغه پروژه کې دا وایي چې شفافیت نشته چې له عمله به د پروژې لګښت زیات سي او کرپشن یا اداري فساد به تیز کی. هغه په دې اړه د پاکستان د سینټ د کمیټې د تیر کال د غونډې حواله ورکړه چې د سکر او ملتان لوی لاري په اړه اندیښنې څرګند کړي وي چې په پټه چینایي کمپنیو ته دغه ټیکا ورکول سو. که څه هم امریکا له ډېره وخته د چین پاکستان په اقتصادي لوی لاري او په نور ایشیایي هیوادونو کې د چین د یوې تړانګي یو سړک په اړه اندیښنې څرګندوي، خو د پاکستان حکومتونه سی پیک پروژې ته ګیم چینجر وایي چې د سیمې اقتصادي او سیاسي وضع به بدله کړي. د سفیر الیس ویلز زیاتره وینا پاکستان خبردار کول و چې د پروژې څخه به اوږدمهاله اقتصادي تاوان ومومي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژه د شپېته ارب ډالرو په لګښت شروع سوي چې د بلوچستان په ګوادر کې د ژور اوبو د بندر لګښت نه دی شامل. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان ته به له دې پروژې څخه ځکه ډېره زیاته ګټه نه وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو تناسب هم ډېر توپیر لري. په 2018 کال کې پاکستان چین ته د 1.8 ارب ډالرو سامانونه لېږلي وو، خو له چین څخه د 14.5 ارب ډالرو مال پاکستان ته ورغوښتی وو.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ چې په پاکستان کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي له امله وزیر اعظم عمران خان یو پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې هم د پولیو د مخنیوي لپاره په ټول سیاسي ګوندونو په باور کې اخلي. تفصیل ورباندې الیاس خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هیواد نه د پولیو ختمولو لپاره د مهمو سیاسي ګوندونو د غړو یو نېشنل سټریټیجیک اډوایزری ګروپ یا قومي سټریټیجیکی مشاورتي ډله جوړه کړې ده. حکومت دا ډله په داسې مهال جوړه کړې ده چې د صحت نړیوال فورم باندې د پاکستان سیاسي مسلې د بحث موضوع جوړېدو سره نړیوال د سار بورډ ویلي دي چې په ملک کې پولیو پروګرام او د پولیو مخنیوي واکسین ورکولو عمل سیاسي فټبال جوړ شوی دی. د پولیو لپاره د نېشنل ایمرجنسي آپریشن سینٹر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر رانا محمد صفدر ویلی دی چې د وزیر اعظم عمران خان په مشاورت سره قومي سټریټیجیکی مشاورتي ډله جوړه کړې شوې ده او د دې ډلې مشري به د صحت لپاره د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر ظفر مرزا کوي. ډاکټر رانا وایي چې بورډ کې د پیپلز پارټۍ د پخوانی حکومت د پولیو فوکل پرسن شیناز وزیر علي، د مسلم لیگ نون حکومت پخوانی فوکل پرسن ډاکټر عائشہ رضا فاروق او ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی مندوب زمیر اکرم شامل دی. د اوی چې د بورډ نور غړو کې د قومي اسمبلی د صحت قائمه کمیټۍ چیرمن او بلوچستان عوامي پارټۍ غړی خالد مکسی، پارلیمانی سیکرټر ډاکټر نوشین خالد او سن اسمبلی نه د پاکستان تحریک انصاف غړی ډاکټر سنجے گنگوانی شامل دی. د اوی چې راتلونکي وخت کې به د بورډ کې نور غړي هم شامل وي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د ډاکټر رانا محمد صفدر وینا وا
اور اس میں پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسے جو سنجیدہ لوگ جن کا ایکسپیرینس ہے خاص طور پہ سوشل سیکٹر کا، ان دیٹ ہیلتھ کا، ان کو ہم خاص طور پہ آن بورڈ لیں. ریکویسٹ کو جو تھا وہ تمام جتنی بھی بڑی پارٹیز ہیں، بڑے جو سوسائٹی سیگمنٹس ہیں، ہم انہیں ویلکم کیا.
دی بورڈ مقصد دارے چی دا سیاست صحت اور ٹولن اسانگو کے سنجیدہ خلق پا باور کی واخستے شی دا اوی چی ٹولو سیاسی گندنو دا دے گام ہر کلے کرے دے. ڈاکٹر رانا دا یا مثبت پر مختک بولی ولی چی دا پا وینا دا کام پا کچا دا خبر محسوس کی گی چی منگا یا سنجیدہ حالات نتیری گو او بل دا چی منگا تا دا دے ٹولو معاملو پتہ ہم دا چی دا دے مسئلے مخنیوے با سنگ کی گی. دا اوی چی دا پولیو خاتمے دا پارا منگا ٹول اس قومی یووالی سرا اڑان دی زو او پا دے حوالے سرا دا دے بورڈ جوڑے دل یو ډیر غټ کار دے. یاد دیوی چې دو ورځې اڑان دے پا گرد حیوات کی دا پولیو 15 کیسو نمخیتا راتلو نرستو روان کال دا رپورٹ شیوی کیسو نو شمیر یو نوی ترسے دلے دے. تیر کال دا شمیرا اتوا. ڈاکٹر رانا محمد صفدر اوی چې ټول پام با حفاظتی ټیکوتا ورکول کیږي ولې چې پاکستان کې هر ورځ 40,000 ماشومان پیدا کیږي او که دوی ته واکسین ورنکړې شي نو دوی کې مدافعتي قوت کم شي. د اوی چې دې حواله سره چې کوم ټیم تیر کال ختم کړی شوی وو هغه به اوس دوباره جوړول شي. په ډاګه دی چې پاکستان او افغانستان کې پولیو موزی مرض دی او سخت کال یو کم 1 اکتوبر پورې پاکستان کې د پولیو وایرس نه د غیزمند خلکو شمیر اویا او افغانستان کی نور لسو. تیر کال هم دی موده کې د پولیو کیسونو شمیر پاکستان کې شپږ او افغانستان کې نور لس ریکارډ شوی وو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې په مختلفو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې کارکونکي خزی وای چې دوی د ټولنې او د خلکو په ذهنونو کې د خزو د پاره چې کم غلط سوچونه او رواجونه وو هغه مات کړی دی او مخې ته راغلی دی. په دې موضوع باندې د ډیوا خبریالې صادق قاسم شاه هم د شانتي د یو سو تکړه خزو سره خبرې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
زمانم زینب خان دے یو ز یو این وومنس کے کار کوما ما ته چس مشکلات چکل ما کا شروع کری اون ټولو ناول خو ز پدی باندې پونچ زما تعلیم مکمل نو چکل زما واد او شو او اغیر وخت کے تعلیم جاری ساتل بچی پیدا کول او مخ کتل یو مشکل و را دا پارا نو لکلی زما فیملی زما ہزبینڈ زما ان لو زما ډیر زیات سپورٹ اکڑل عمر ما سره دور امداد اکڑل چې ما سس کول غختل هغه ما آسانی سره اکڑل اغه نفس ما د ٹیچنگ نه سٹارٹ واخستل سکولونو کې هم به می ټیچنګ وکړل، کالجونو کې هم می ټیچنګ وکړل. بیا دا سه موقع راته فراهم شو چې ته پاکستان نه بهر لاړم، الته کې به ما کار کول. او بیا دوباره پاکستان ته راغلم، نو گورنمنٹ سره مې ډیر زیات کار کړی دی. مونږ یو اداره ده چې کوم توای پروینشل ډیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، هغه کې ما د خزو چې کوم حقوق وی ڈیزاسٹر کے ایمرجنسیز کے پاغی باندھے ڈیر کار کرے دے اوغے نہ پس ز یونائیٹڈ نیشنز وومن آرگنائزیشن ترا غلیم یو این وومن چکر توائی چتر تا اس دل تکے ز لگیا ایم خزو دا پارا کار کوم.
جی زمانم طاہرہ کلیم دے چکل ما کار شروع کو نو زیات تر خلق تا خزو تا بد کتیشی چ کم پ این جی اوز کے کار کئی نو زما خود کور نہ د ٹول نمخ کے ماتے یو گران رال چ کور کو والے زما وچ سرکاری نوکری او کتا این جی او کے بلے نوکری کے او بیا چ کلمہ دا وے چ خپل این جی او شروع کوم کلاوم نو هغه هم ما د پارډی رګران او پاغه باندې زما مور پلانوم زمانه افغان کو خو کله چې بیا ما دا ارګنایزیشن دا جوړ کو ما د خپل اداره جوړ کړه او زما سره پروجیکټس را لاله مزن ان لائٹ لیب زما د ارګنایزیشن نوم دی. نو کله چې ان لائٹ لیب جوړ شو داغي اغي کار شروع کو داغي کار په خبرونو په ټی وی باندې هم را لې او اغي اپریشیټ کو داغي خلکو ته فائدہ رسېنا نو بیا زما کور والا هم اغه ایکسپټ کړه.
جی ماویش علی خان زما نوم دی او په خبر کې رڼا چایلډ ویلفیئر فاونډیشن په نوم ما یو فاونډیشن کولاو کړی دی کوم سړک ماشومانو د پاره دی او اغي ماشومان د پاره چې کوم سکولونو ته نزي سپیشلی جینا کې چیلنجز کا یا مسئلے چې کومه ته فیس شو وي پرسنلی فیملی نه خو نه وې ځکه چې زما فیملی ډیره سپورټیو وخت معاشرے کی ایشوز ای چیلنجز او خو زیات ماته لګي چې زیات غټ چیلنجز زما خپل ټایم مینج کول.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
صف امریکا جبدا ګلو کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. زه هم د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د اورات فاونډیشن نومي غیر دولتي سازمان تر سیوري لاندې د شزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره شپاره سورزنای کمپاین شروع شوې دي. تفصیل حمید سمسور راکوي.
د دغه کمپاین پرانسته د کوټي د مطبوعاتو کلب کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکو اورات فاونډیشن او نورو یو شمیر غیر دولتي موسسو له لوري وسو. غیر دولتي موسسه اورات فاونډیشن د بلوچستان په ټولنه کې د شوزو او دنجونو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره دغه شپاره ورځنۍ کمپاین پیل کړی. په ګډ خبری کانفرنس کې د غیر دولتي موسسې کارکونکو وویل چې دلته په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم کچه ډیره کمه ده. د بلوچستان رورل سپورت پروګرام نسیمه سلام په دې باب وویل چې د شزو په پرمختګ کې یو شمیر خندونه موجودیت لري.
د دې مقصد دا دی چې موږ په خلکو کې زیات سے زیات آگاهی پیدا کړو چې هغه د انجونو د شزو سره ښه سلوک وکړي، هغه ته د هغو بقاعده حق ورکړي، هغه ته تعلیم ورکړي، هغه په شي کې محرومه وي هغه شاته ساتل کیږي. او تر کورته مخکې ضروري دا دی چې موږ وا شزو ته چې تعلیم ورکړو. ولې چې په بلوچستان کې کوم جوګور دا ټایم ډیر زیات تعداد کښنیانو دا رنګ دی چې هغه سکولانو سره د باندې دی په هغه کې کوم چې اوټ اف سکول کښنان ارتوای تقریبا 13 لک کښنان دارنګ د دې سکول سره د باندې دي. لبد مرغه پغه کی 62% چې دی هغه انجینری.
اورات فاونډیشن نن په بلوچستان کې د تیر د روان کال په 12 میاشتو کې د شوزو او دنجونو په ضد د تشدد د پیښو راپور هم وړاندې کړی. د بلوچستان رورل سپورت پروګرام د شزو د څنګه منیجری نسیمه سلام وویل چې دلته هر دویمه ورځ یو شزه وجل کېږي.
یو سل اتلس واقعیات چې دی هغه سیوی دي. په دې واقعیات کې چې دی کم اویا شزې چې دی هغه قتل سیوی دي، یو له سړیان قتل سیوی دي چې هغه کې مختلف وجوهات دي. د کاروکاری په وجه 43 شزې مړې کړې دي او نه سړیان مړې کړې دي د غیرت پر نامه باندې. دغه تر یو ول شزې د کورنۍ کم تشدد چې دی لا هغه څنګه سوګي دي او هغه د خودکشي قدم اخستې دي.
اورات فاونډیشن وی چې پر روان کال کې په بلوچستان کې پر درو شزو باندې تیزاب هم شندل سوی دي. د دوی له خولې تر 13 کال کم د کښنی انجونه ودونه او دغه ډول هر کال په یو لک شزو کې تر ونیم سو زیات شزي د روغتیا د نه اسانتیا او لسو بزخه د نورو لاملو ترڅنګ خپل ژوند له لاس ور کوي. دوی لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د شزو د حقوقو لپاره د په سم لاسي ډول قانون سازي وکړي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټا.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
تانو ریدن کو دڈیوا خبری خبرونه کی زلی بیا تاسو ته هر کله وایو او وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی
د پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په اړه د امریکا اندېښنې رد کړې او یو ځل بیا یې ویلي چې یاد پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې د پرمختیا او سوداګرۍ لپاره مهمه ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سلام ملک د پولیو مرض ختمولو لپاره د ټولو سیاسي پارټیانو په شمول یو ډله جوړه کړې شوې. د پولیو پروګرام کوارډینیټر ډاکټر رانا صفدر وایي
ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسے جو سنجیدہ لوگ جن کا
دی بورڈ مقصد دار چې د سیاست صحت او ټولنه سانګو کې سنجیدہ خلک په باور کې واغسته شي.
د پېښور د وکیلانو سازمان د بشري حقوقو د یو فعال ادریس خټک د بدرکۍ او د سیبي تشتونې په ضد پېښور په عالی محکمه کې عریضه کړې ده. د وکیلانو د سازمان مشر لطیف افریدی وایي
مسنگ پرسن امام ریٹو کو ہائی کورٹ تھا کہ دا سڑے کپ سے جرم کی بھی نمنگ تو وہ خود نہیں سی کپ جرم کی نہیں نو دے بے گناہی دے دے پرے خود نہیں سی اور دادر تری اڑان دے پرے سی
سٹکی تا سو آورے دل راندے کا وزد قبرنو تفصیل
پاکستانی چارواکو د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په اړه د امریکا اندېښنې رد کړې دي او وایي دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې د پرمختیا او خوشحالۍ پروژه ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پلان وزیر اسد عمر او د اطلاعاتو وزیر فردوس شکاوان نن رسنیو ته ویلي د پاکستان او چین اړیکې ډېرې ښې دي او دا چې چین به هیڅ وخت هم د سیپک پیسې پر وخت د غوښتلو غوښتنه ونه کړي. د جنوبي اشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټري الیس ویلز د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د سیپک ګټه به یوازې چین ته ورسیږي او پاکستان به تر ډیرو غټو پورونو لاندې سي. میرمن ویلز د سیپک پروژې په شفافیت هم اندېښنې څرګند کړې او ویل چې له دې څخه به د پروژې لګښت زیات سي او کرپشن به لا نور تیز سي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي حکومت یو داسې ډلې جوړولو اعلان کړی چې پکې به د ټولو سیاسي ډلو نمائندګي. د دې ډلې مقصد به په ملک کې د پولیو خاتمه یو مجموعي ذمہواري جوړولي. دا فیصله پرون راغلی د دې بنیاد د پولیو د خاتمې سارنه کوونکي انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ لخوا جاری شوی هغه رپورټ دی چې پکې ویلي وو پاکستان کې د پولیو وایرس د خلکو ژوندونو ته خطر جوړ کړی په دې سبب چې د پولیو خاتمې پروګرام په ملک کې د سیاسي پارټیانو ترمنځ لکه د یو فوټبال لوبېږي.
د خیبر پښتونخوا په کورم ضلع کې سوداګرانو د زیاتو ټیکسونو او سوداګریزو مالونو د لا زیاتو اسنادو د غوښتنو په ضد خپل احتجاج ځنډولی دی. د احتجاج تر دوو ورځو پورې جاري و. ځایي سوداګر وایي نور وخت به د خرلاچۍ له پولیسو څخه نږدې 200 تجارتي لارې افغانستان ته اوښتي، خو د دې په وینا د حکومتي خنډونو له امله دا شمیر اوس 1500 ته راکم شوی دی. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د بشری حقوقو مبارز او خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټۍ غړی ادریس خټک د بدرکه کېدو د هغه د بازیابۍ په اړه پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړې شوې. ریټ پټیشن یا درخواست جمع کونکي او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ایڈوکیټ عبداللطیف افریدی ډیوا ته وویل چې خواست کې موقف خپل کړی دی چې ادریس خټک د رواني میاش په 11 نیټه د روسي سفارتخانه او خور سره ملاوېدو د پاره اسلام آباد ته تللی وو او د هغې وروسته بدرکه شوې ده.
د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د نړۍ په مشرانو ژغ کړی چې د اټمي وسلو څخه د لاس واخلي او دا چې دغه وسلو امنیتي ستونزې پیدا کړي، پیسې ضایع کړي او انسانیت یې ګواښ رامنځته کړی دی. نوموړي دا خبرې د جاپان په ناګاساکي ښار کې نن د یکشنبې په ورځ کړي. ناګاساکي یو له هغه دوو ښارونو څخه دی چیرې چې امریکا په 1945 کال کې نیوکلیایي بمونه وغورځول. پاپ فرانسیس وویل چې نړیوال مشران باید په دې پوه سي چې له ملي او نړیوال امنیت ته ګواښونه په نیوکلیایي وسلو نسی ختمېدلی.
په جنوبي عراق کې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې کړې او لږ تر لږه یې پکې 15 تنان وژل شوي دي. پولیس او طبي ذرایع وایي ډېر کسان پکې زخمیان هم دي. دغه مظاهره کوونکي تېره شپه د ښار په دریو پلونو راغونډ شوي وو. پولیس د دوی خورولو دپاره ډزې او اوښکې بیونکې ګیس استعمالوو. په بغداد او جنوبی عراق کې د اکتوبر د میاشتې شروع شوی مظاهرو کې لکتر لګا درې سو دیرش خلک وجل شوی دي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په ناڅاپي سفر د شنبې پر ورځ عراق ته تللی و، چیرې چې هغه له امریکایي ځواکونو سره ولیدل او له یوه کردي مشر سره یې ملاقات کړی او هغه ته یې د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
او په کینیا کې پرون د درنو بارانونو د لاسه لږ تر لږه څلور دېرش تنه مړه شوي. درنو بارانونو د لاسه سیلابونه او د خاورو خټان هم خویدلي. داخله وزیر فریډ میټیانګي وایي د خاورو د خټانو د لاسه د غربي کینیا تکمل پاروا او تپاکي یو کم دېرش کسان مړه شوي دي.
په جمهوریت کانګو کې د بیړنیو چارو مامورین وایي نن د یوې الوتکې راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه اتلس مسافران او د عملی کسانو وژل شوي دي. د دوی په وینا الوتکه له پورته کېدو سملاسي وروسته له ګوما هوایي ډګر سره نږدې په آبادۍ راوغورځېده، خو دا له معلومه نه ده چې په آبادۍ کې هم څوک چاته مرګ ژوبله اوښتې او که نه. او په سماوا کې ځایي چارواکي وایي د شری له وبا څخه لږ تر لږه دوه ویشت کسان مړه شوي دي. د دوی په وینا له یوه ماسیوه نور ټول ماشومان دي چې عمرونه تر پنځو کلونو کم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګل او کتر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مو هم په امرا ګرځو ځین نور رپورټونه ولوري ته. د پېښور د وکیلانو سازمان د بشري حقوقو د یو مبارز ادریس خټک د بيدرکی او د سوي تشتونی په صد د پېښور په عالی محکمه کې عریضه کړې ده. د وکیلانو د سازمان مشر لطیف افریدی وایي دغه عریضه د بيدرکه کسانو وڅانګې ته کړې ده. تفصیل یې راکوي له هم حمله پېښور څخه د جيب خبريال عبدالرزاق.
د بشري حقوقو مبارز او خیبر پښتونخوا کې د نېشنل پارټي غړي ادریس خټک د بيدرکه کېدو او د هغه د راخلاصېدو په اړه پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړل شوې ده. ریټ پټیشن یا درخواست جمع کوونکی او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر اډوکیټ عبداللطیف افریدی ډیو نیوز ته ویل چې خواز کې موقف خپل کړي چې ادریس خټک د رواني میاشتې په یو لسم نیټه د ویزې په سلسله کې د روس سفارتخانی او خور سره ملاوېدو لپاره اسلام آباد ته تللی وو او د هغې وروستو بې درکه شوې دی. نوموړي زیاته کړه چې د ادریس خټک د بازیابۍ لپاره جمع شوی درخواست کې چې کومې حکومتي ادارې فریق جوړ کړی شوی دي، نو امکان لري چې په راتلونکي سماعت کې پېښور های کورټ د هغې نه جواب وغواړي.
دا حفظ بیجا درخواست وی هبیس کارپس پیټیشن وتوی او های کورټ پر دې خلکو نه سوال جواب غواړي. سبب نو چې پیسې په کیو شي چې کم خلک موږ په کې پارٹی کړی دي، دې خلکو باندې زموږ شک دی لکه حکومت پاکستان په ذریعہ شک کې داخله او د آی بی بشر د خلکو نه باندې جواب غواړي چې تاسو څه وایي دي چې نه سره تاسو سره دې بل چا سره دي. نو مسنګ پرسن امنګ ریټو کو های کورټ تا چې سړی که په جرم کې وي نو موږ ترې وښودلی شي، که په جرم کې نه وي نو دې بې ګناهي دې پرېښودلی شي او دا ځل ترې وړاندې کړی شي.
وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو کې د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وویل چې ادریس خټک همیشه له د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کړی دی. هغه زیاته کړه چې ډېره د تشویش خبره ده چې د بشري حقوقو یو کارکون د سور روزونه بې درکه دی او د نوموړي په حق له دې څه قسم معلومات نه دي ورکړی شوي.
کی خور دے دوام پاکستان سے جمہوری قوتوں کی خور دے جمہوری اور سولو تاریخوں کے آواز پر تشہر دے آواز پر تکی دی اور تروس پورے کیا چیزی بولے دے آگے سپر سکیاد آئے خلق اور طرف نا منتا ہیس انڈیکیشن ہیس سے اشارہ ندہ ملا شوی چیدار گناہ سنے اور آگا بولے گیر دے اور آگا با ترسو پورے گیر دے اس منگا دین پاس ورز دو پاس منگا لقبل عمل لپارا بیلان کو او هغه موږ ټول خپل خپل پاس کو چې دې سره
د قانوني چارو پوهانو په وینا موجوده وخت کې د سلو پورې د بيدرکتنانو په اړه درخواستونه پیښور های کورټ کې جمع کړل شوې دي. پرستو کې پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلی وو سیاسي فعال ادریس خټک څوک چې د زده کړو د وخت نه یو سیاسي کارکون پاتې شوی دی هغه دې خوشی کړی شي. هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په یو ټویټ کې ویلی وو چې دغه ډول په زوره بندیوان کول غندي او د پاکستان د ریاست نه غوښتنه کوي چې د خپلو وګړو لپاره خپل آئینی ذمہ‌داری پوره کړي. یاد دی وی چې د روان کال د جون په میاشت کې په پاکستان کې په زوره د بيدرکه کړې شو کسانو د معلومولو په موخه جوړ کمیشن ویلی وو 255,000 د بيدرکه کسانو په قضیو کې د سکم 3,000 کسانو معلومات کړی دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د هر خالی په ورځ باندې اسلام آباد پریس کلب کې میټ د پریس نومي پروګرام د لاندې په ملک کې په مختلفو میدانونو کې کارکونکي او پیژندلي خلک رابلل کیږي او خبریالان ورسره یو ناسته کوي. منظور پښتین هم په دغه پروګرام کې پرون د خالی په ورځ راغوښته شوی و خو هغه ته اسلام آباد پریس کلب ته د ورننوتو اجازه د انتظامیه لخوا ورنکړی شو او دغه خبریالان بیا منظور پښتین سره بهر په یو پارک کې ناستو او غونډه کوله په مختلفو موضوعاتو بحث کولو. د پریس کلب انتظامیه وای چې دوی بلکې د پریس کلب صدر وای چې د هغه نه دی خبر چې چا د اجازه ورنکړو. په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت ارشد حسین راکړي.
په اسلام آباد کې صحافیان او د مدني ټولنې غړي وای د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د مشرانو خبريالانو ناسته وا خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پریس کلب ته په بلل کېدو دغه غونډه ودرولې شوې ده. سینیئر صحافي زیاودین وای چې د هرې جمعې پر ورځ د پریس کلب په لایبرری کې د مشرانو صحافیانو یو ناسته کیږي او په دغه ناسته کې د ټاکل شوي اصول لاندې د مخاوریز شخصیتو سره خبرې اترې کیږي خو په دغه خبرو اترو بیا په میډیا خبرې نه کیږي. د ډیو ریډیو سره په دې اړه خبرو کې سینیئر خبریال ضیاءالدین وای موږ په پریس کلب کې موجود وو چې خبر شو چې د پریس کلب انتظامی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د خبری کانفرنس څخه منع کړو نو بیا موږ هغه خپل ناستې ته راوبلو.
لیکن حکومت کو جیسے ہی پتا چلا انہیں انہیں یہ نہیں سمجھ میں ہے کہ ہم نے کیوں بلایا ہے, فارمیٹ کیا ہے, کچھ بھی, تو انہوں نے پھر پریشر ڈالنا شروع کر دیا آفس بیئر سے. تو ہم نے دیکھا کہ مین وائز بجائے اس کے کہ ہم جھگڑے کرتے ہیں یہاں پر کوئی سین کریٹ کرتے ہم نے انہیں لے کر ہم چلے گئے سامنے ان کے پارک ہے نیشنل پرسپیکٹ کے وہاں بیٹھ کے ہم نے باتیں.
هغه وای حکومت ته چې څنګه پته ولګی دا نو هغوی د پریس کلب په چارواکو فشار راوړو او چارواکو د منظور پښتین دغه خبری کانفرنس ودرولو نو بیا موږ روستو د هغه سره خواته په یو پارک کې ناسته وکړه. هغه وای په مطبوعاتو بندیزونه لګول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د وس کار نه دی بلکې د هغه په قول داسې کارونه پوس کوي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د اسلام آباد نېشنل پریس کلب صدر شکیل قرار ویل چې په پریس کلب کې داسې هیڅ قسمه بندیز نشته او وای هغه پرون پخپلا موجود نه وو.
لیکن اسی معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس نے روکا تھا, کیونکہ ملازمین ہے, ملازمین سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ ان کو روکیں یا داخل ہونے سے روکیں یا بیٹھنے سے روکیں. وہ بہرحال میں یہ نہیں کہہ سکتا کس نے روکا تھا کیونکہ میرے نوٹس میں نہیں ہے, میں ناشا ہے.
هغه وای منگ دے معاملے تگورو چدا ناست چا اولے ودرولے دا او پدے لڑکے دا پریس کلب دا ملازمین سخ ہم اختن پختن روانی دی خو پا پریس کلب کے دا چا پناستا ہس بندیز نشتا. پا ٹولنیز رسینو خبریالانو او د مدني ټولنې غړو دغه عمل په سخت ټکو کې غندلې. خبریال متی الله جان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی نېشنل پریس کلب ته د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په ننوتو بندیز او د مشرانو جرنالیسټانو مجبورن د پریس کلب نه بهر ناستا د افسوس او غندنې وړ ده. د پریس کلب د عزت ساتلو لپاره به د پېښور صحافیانو فورم ته ګام پورته کول وی. یو بل جرنالیسټ الیاس خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د اسلام آباد پریس کلب د پلازمین سینئر خبریالان بهر کړي چاچی منظور پښتین د اونیزی ناستې غونډې ته بللی وو او دوی بیا دغه ناسته د ماشومانو په یو پارک کې کړې ده. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په دې پیښه لا تر اوسه کوم عکس العمل مخې ته نه دی راغلی، خو د پاکستان فوج د پی ټی ایم ډله د افغانستان او هندوستان د خفیه ایجنسیانو لاسپوسی بولی او د دغه غورځنګ د مشرانو په خبرونو نشر کولو باندې هم د هیواد په میډیا لا اعلان بندیزونه لګولي. د پی ټی ایم مشرانو د روان کال د اپریل په میاشت کې هم ویلي وو چې محسن داوړ او علي وزیر ته د اسلام آباد د پریس کلب په ودانۍ کې د خبري کانفرنس اجازه نه و ورکړل شوې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس آف امریکا د بدایي ګلو قدر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د باجوړ بلوري ته چیرې چې تیر اونۍ امنیتي ځواکونو د ترګري د برید یو هڅه شنډ کړه او یو ځانمرګي برید کوونکی وژلې دی. دغه عملیات د استخباراتي معلوماتو په اساس سوي وو او د سیمې څخه د کامی اسمبلی پخوانی غړی شهاب الدین وایي چې په سیمه کې د امنیت وضع یو را بیا خراب شوی ده، خو اوسنۍ د کامی اسمبلی غړی ګلداد خان بیا وایي چې دوی په باجوړ کې د پولیسو د یو نوي ماموریت د جوړونې پلان جوړ کړی دی. تفصیل ورباندې ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د امنیتی ادارو چارواکي وایي په باجوړ کې 13 ورځې یو ځانمرګي برید کوونکی وجلې دی. چارواکي وایي برید کوونکی په ښار کې د ځانمرګي برید پلان لرو، خو د وړاندې نه ترلاسه شوي معلوماتو په اساس یې د ترهګرۍ د هڅه شنډه کړې ده. باجوړ کې سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام یو کارکوونکی وجل شوی او د عوامي نېشنل ګوند د ځای مشر په کور هم راکټي برید شوی. د باجوړ ضلع نه پخوانی د قانون سملې غړی شهاب الدین خان وایي ځای خلکو کې خراب امنیتي وضع له کبله یره تر هڅې موجوده د قانون سمله غړی ګلداد خان وای دغه مسله په نظر کې ده او د پولیسو تانو زیاتولو پلان لري. د نور قبایلی ضلعو په سیر باجوړ هم په کال 2008 اتم کې د وسلوالو کلک واک لاندې وو او د ځایي طالبانو تر څنګ د القاعده غړي هم هلته موجود وو، خو کال 2010 کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې باجوړ د وسلوالو څخه پاک وګرځول شو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
هم د قبایلی ضلع په حواله سره یو بل رپورت تاسو پام را ګرځو. په کورم ضلع کې 13 هفته پر لپسې دوه ورځې تاجرانو، اکسپورټرانو او امپورټرانو هړتال کړی وو، او د دوی هړتال او احتجاج په دې سبب باندې وو. دوی وایي چې خرلاچی چې کومه لار ده چې په کم باندې به د ورځې 200 ټرکونه تیرېدل را تیرېدل د افغانستان او پاکستان ترمنځ، نو د اضافي بندیزونو له سبب وس دغه شمیره 15 ټرکونو د راکوزه شوې ده. عدنان بیټنی په دې موضوع باندې رپورټ تیار کړی.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا کورمې ضلع تاجران وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ خرلچي لاره دي د آزاد تجارت لپاره پرانستلی شي. په دې اړوند سیمې تاجرانو دوه ورځې احتجاج هم کړی وو او 13 ورځې د احتجاج ځنډولی شوی. د تاجرانو د اتحادیې او مشر مصاحب حسین اویل په دې لاره د خنډونو او د ټیکسونو له امله افغانستان سره کاروبار صفري نقطې ته لاندې رالوېتلی دي. هغه اویل د ټیکس په نامه په یاد سیمه کې امنیتي سرتیري په زیات شمېر پیسې ترلاسه کوي. زیاته کړه له کورمینه تر کابل یو ټرک 1,00,000 روپۍ اخلي، خو د ټیکسونو له وجه د کرایه بیا 1,00,000 روپۍ ته ورسي چې بیا تجارت هیڅ نه پاتې کیږي. مصعب حسین اول په تیر شوي وختونو کې به هر ورځ 100 ټرکونه د پولې دې غاړې او 100 ټرکونه د پولې هغې غاړې ته اوړېدل، خو د خنډونو له امله د ټرکونو شمېره اوس نږدې یوازې 15 تر غورځېدلې چې هر ورځ د پولې دواړو غاړو ته اوړي. مصعب حسین اول چې دا احتجاج تر هغه وروسته وځنډولی کړه چې په سیمه کې پوځي سرتیرو افسر بریګیډیر د غستون زده هوارولو با ور ور کړی. د دوی ستونزې سدي دیوته چې داسې برس هر کړی
خرلتی خدای وو ته مو یو دوی ورې دی اړتول کړو دا ګوډ په بارو کې. بیا پرون برګیډ کمانډر راغلالو خرلچو ته، هغه ویلو چې دا ټولې مسالې ته حل کوم، ته دا اړتول ختم کړی. اورډر ورانو سره کوم غوی دا ایزام وی پاسپورټ هم وی او نه دغه تاسو بیا ما چړوي نو دوی به دا موته نه پرېږدولو کنه. نو مونږ ورته ویلو چې دا تا کار نه رہے، دا ایکسرسایز کار دی، نه ته به دلته زمونږ ګاډی نه ودرای. او بل خبره مونږ دا وته کوله چې تا ته مونږ ګیټ پاس درکو، تا ته مونږ جوړی نه درکو. ځکه ته ترخم کې هم ګیټ پاس ورکوي، ته غلام خان کې هم ګیټ پاس ورکوي. نه دای تا کار نه رہے چې ته به جوړی غواړې، ته به جوړی نه غواړې. دا کسٹم کار دی، کسٹم کار کسٹم پوښه. او د دې وجه نه زمونږ تقریبا ایکسپورټ 7500 ګاډي په ایکسپورټ وو، هغه راغلو 15 ګاډو ته.
د سیمې او تجار صحت مبین شاه اویل په اوړو افغانستان ته په اوړو مکمل بندیز دی او په دې لار د پاکستان خواڅخه اګي او نور خوراکي توکي وړل کیږي. هغه زیاته کړه اوس د مالټو سیزن دی، خو د خندانو په وجه خلک مالټا د غلام خان یا ترخم د لارې افغانستان ته اړوي ځکه چې دلته ټیکسونه زیات اخستري کیږي. هغه هم دغه خبره تکرار کړه چې دغه بے ځای ټیکسونو په وجه د سیمې کاروبار انتهایی لاندې درجې ته غورځېدلی.
آرمی والا جانتا ہوا میرا تر بور ڈیمیج خراب شہر زیادہ تر وجہ ہونا دے کا علی گن کا چھو چوالی دی ٹوٹل مختار آفتاب شوالی پرچون دے سینئر گڑ دے مختار آفتاب شولو دے میں مو دے لڑ کے لگ لگ سے اندر کا واٹی دی تکلیف تے پوچھے کنا
مصعب حسین زیاده کړه چې دوی دوه ورځې پورې د کاروبار نه احتجاجن لاس اخسته او افغانستان سره تګ راتګ بند کړی وو. هغه ویل د احتجاج د لارې دوی غوښتنه کوله چې دغه لارې د آزاد تجارت لپاره پرانستل شي.
بټنی صاحب لکه ترخم باندې دغه روډ پر مړی ګاډي پرېږدي، په غلام خانی پرېږدي، په وانی پرېږدي، په کارې چې په مولیار یا پرېږدي، دنا پاکستان ته او عوام ته فائدہ دی.
اخو ته د انتظامیه ایو الات سرواکي د نو شول په غرض دیوا ته وویل دغه قبایلی سیمه اوس په صوبه کې شامل کړي سوی دي او هلته کوم د کاسټم نظام نشته دي، نو انتظامیا کوم ټیکسونه نه اخلي. هغه وویل د افغانستان سره په پوله امنیت په خاطر امنیتي سرتیری مامور دي او د سفران او داخلات څارو ستونزې ده، او هغه چې دوی ته کوم امر وکي هغه به عملی کوي. د یادونه ده چې په قبایلی سیمه کې پوز د امنیت په خاطر د افغانستان سره په پوله په ځکړې شوی، که څه هم پوز په دې اړوند کوم خبرګون نشته، خو د ریز لري چې د امنیت په خاطر د پولیس دواړو غاړو ته تلونکي او راتلونکي دواړو سخت نظر ساتي او د سارنې په خاطر سخت تلاشي اخستل کیږي. عدنان بیٹنه، ډیوا کورما،
د واشنگتن ډي سي نا، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا جبه د کترمن اوریدونکو زو هم د افغانستان لوري ته چیرې چې د دفاع سرپرست وزیر ویلي دي چې په د انتخابی کمیشن په غوښتنه به دوی حتمان د انتخاباتو د کمیشن مامورینو ته امنیت ورکوي چې په ځینې ولایتونو کې بیا شمیرنه وکړي د صدارت انتخاباتو د رایو. هم په عین وخت کې دا هم ولیدي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د انتخابي رایو پر سر د هیواد امنیت کښته پورته کړي. تفصیل ورباندې حکمل روان په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ولسمشرۍ د ټاکنو پروسې په تړاو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هڅو ستاینه یې وکړه او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په تړاو یې د اړوند ادارې له روانو فعالیتونو ملاتړ په ډاګه کړ. د دفاع وزارت وزیر اسدالله خالد نن د شنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال وویل د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې به اعلانېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې د هیواد د برخلیک ټاکلو پروسې ته زیان ورسوي او یا هم له احتمالي تاوتریخوالي سره افغان ولس ته زیان ورسوي. دایوای هغه اندیکنه چې په ټولنه کې رامنځته شوي او موجودی دي چې ګواکې د ولسمشرۍ انتخاباتو پروسه به د تاوتریخوالي په طرف لاړه شي، زه ډاډه یم چې زموږ سیاسون د دې برداشت لري چې ناورین ته لاړې نه شي او انشاءالله نه به ځي. خو دا په واضح توګه وایم او لکه څنګه چې مثابته کړې هم ده بې طرفه عمل به کوو. د تاوتریخوالي هیڅ ډول ته چې د افغانستان د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي اجازه نه ورکوم او تاسې امنیتي ځواکونه بشپړه وړتیا لرئ چې د دښمن د سیسو مخه ونیسئ. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې دوه میاشتې تیرې شوي خو تر اوسه یې لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د دفاع وزارت په داسې حال کې د هر ډول احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي اعلان کړی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ ټاکنیزو ډلو مشرانو له دې عمله د ټاکنو کمیسیون پر چارو نیوکې اوګاه کړی دی چې ګواکې په دې پروسه کې درغلي شوې ده او اړوندو ادارو ته یې د پاکو او ناپاکو رایو د بیا شمیرنې شخصي مشورې ورکړې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان د خلکو د ټولو قانوني اچول شوي رایې دفاع کوي او هڅه کوي چې د ټاکنو پایلې په بشپړه شفافیت او روڼتیا په پام کې نیولو سره د چارو تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د سولې امنیت په تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان امنیت ساتنې مسؤلیت لري او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې امنیتي ادارې او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. دایوای دښمن په ډېر سپین سترګۍ او غرور سره د افغانستان د ملي اردو او د نورو امنیتي ځواکونو د له منځه وړلو خبرې کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو حیثیت موږ او تاسو هر یو ته د سترګو مثال لري، نو هیڅ تکت ته اجازه نه ورکوم چې دا تاریخي تیروتنه موږ یو ځل کړې او نه پرېږدو چې دا تیروتنه بیا تکرار شي او امنیتي قواوې له منځه ولاړې شي. دفاع وزیر وای افغان حکومت تل د سولې او ورورګلولۍ شعرونه پورته کړي او هغه سوله نه غواړي چې پیل یې جګړه وي او په وینا یې افغان ولس د یوې داسې سولې چې په افغانستان کې د جګړې دایمي پای لامل وګرځي ملاتړ یې کوي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا وس خبره کو په پاکستان کې د تعلیم او بیا خصوصا په سرکاري سکولونو کې چې څه قسمه تعلیم ورکړی کیږي او په کوم حالاتو کې ورکړی کیږي. د دیوا خبريال نعمت الله سرحدی د بلوچستان ځینې سرکاري سکولونو ته ورغلی دی چې وای هلته کې د سکول د عمارت یا د ودانۍ وزه هم سمنه ده، نو ماشومان په دغه بد وزه کې هم تعلیم ته مجبور دي. په دې موضوع باندې نعمت الله سرحدی رپورټ ته وکشي.
چمن کې ګورنمنت ماډل اسکول یو داسې سرکاري اسکول دی چې دلته د مشر استاد محمد انور په وینا زده کوونکي ټول په سکول وردی کې استادان حاضر او درس او تدریس سلسله هم په دوامدار ډول روان وي.
موږ سره هغه سازست چې هغه په ټول پرایویټ سکولو کې نست، موږ سره ټول هغه ماستر ډیگری هولډر استادان دي، نو ځکه اوس خلکو دغه طرف ته رجحان زیات شوی دی. تاسو ښکاره زموږ سره تقریبا 2.5 کلن داخل شوی دی په دې سکول کې. نور دلته موږ داسې ماحول ورته جوړ کړی دی چې کښنه خوشاله، کښنه مطمئن نه، او داغه والدین چې دی هغه اوس مطمئن دي چې دلته زموږ کښنی کې تبدیلی راغلی، دغه تعلیم او تربیت کیږي او ټول زموږ کښنی الحمدلله یونیفارم کې دي، په خپلو کیفو کې دي. کنه
چې دغه د اسکول وردی په غریب زده کوونکو کې د بیشولو دپاره یو دستوره جوړه وه چې د چمن د مطبوعاتو د مرکز مشر اختر ګلپام او محمد صدیق اڅکزي او د مدني ټولنې نور فعالینو خپلې ویناوې وکړي او بیا په کشانو کې د همدرد بی پی سوسایټي لخوا د اسکول وردی وبیشلې. په دغه مهال د اسکول کوشنیانو څه دارنګه وویل؟
اکثره سرکاري اسکولونه چې دي کمزور سمل کېدل، خو اوس په لاله ماډل اسکول چې دی هغه د ښار وتلې اسکول دی. په دې کې تعلیم او تربیت هم ښه روان دي، ښه اوس ځای کرامې دي، ښه سنیر ټیچران دي او د نظم ضبط دغه هم ښه برابر روان.
نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.